په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم د ازادي رادیو بلې خبرونه تر راغلاست وایو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غویي اساور میاشتې 28 د میاشتې 14 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي لار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دواړو لویو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوره نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویست انډیز پر لوري خپل سفر پیل کړ. د پنځمه په ورځ افغان کرکټ بورډ رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي، ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام لپاره ویست انډیز ته روانه شوه. دغه بورډ زیاته کړې چې افغان لوبډله به لومړی متحده عرب اماراتو ته ولاړ سي او له هغه ځایه به سبا جمعه د لندن له لارې انټیګا ته ورسیږي چې د دغو سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه په یوه لس ورځني تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، په آی پی ایل لیګ کې مصروف لوبغاړي به هم ډیر ژر ویست انډیز ته خپل سفر پیل کړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په ځمکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیری هم برخه واخلي. یو اف ګالن پوینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره پر فشار کې چې تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یو بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرچیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو لسیزو کورواکي ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دوړ ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو شکیلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. خبري راپورونه کې اوري پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نښتې حال درکوي چې ګڼ کسان یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي.
د یوه تحلیلګر اوري هاي د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده.
طالبان او پاکستانیان ترمنځ پټ اړیکې هم موجود دي. پاکستانیان هڅه کوي چې تر اخره حد پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سولې ډول د ګډ ژوند نړیوال ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړي. د سیمې په اړه په یوه راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهار روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبريال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې و سرچینه وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونی جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان دي. نوموړي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستاني پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې لامل یو پاکستاني پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسیدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرښې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرې پرتو سیمو خواته نورو کلو ته کډه شوي دي. نو لا هم کرښې ته نږدې کلو کې ویره شته دی، حالت استرالي دی، سرتیری ځای په ځای شوي دي او زمونږ هیله همدا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پای ټکی کوښښل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، په کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوندو ځایونو څخه کډه شوي دي. جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خوراتون د لاجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قوماندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته یې د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینې وای پر ډیورند کرښه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل سوی او و نور ټپیان سوی دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورند کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې سوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسلوالې نښتې ولې بیا بیا کیږي.
زما له نظره دوه عمده دلایل لري. په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورند کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې د دغې کرښې په استقامت اقدامات وکړي، چې دا په طبیعي ډول اوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن مد منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوا تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه په دخوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف عاملونو نه لغل جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عامل ګرځېدای شي چې داسې شنوجات رامنځته شي.
بله استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسما دا تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړي دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګري ملتونه ولې غږ نه پورته کوي؟
اساسا دا په صریح ډول د یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیان یې کوي په هر دلیل څوکي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نور دنیا او لغل جملې نه ملګری ملتونه دوی په رسمیت نه پیژني یا استازولي دوی ته نه ده ورکړي. نو بنان طالبان نه شي کولی چې په داسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي چې تر دوه شکایت په حقوقي لحاظ تر څېړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپېژندل شي.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستنگزی و چې پر ډیورند کرښې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14مې یا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیوالې ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبرپاڼې کې ویلي چې جګړه حل لاره نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې را رسېدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د پیروزې عزیزي په راپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګارډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځمې په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. دغه ورځ په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې په دغه هیواد د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته که څه هم جګړې ختمې شوي خو خلک وایي بشپړه سوله نه ده تامین شوې. دوی دا هم وایي چې د جګړو اغیزې لا هم په ژوند کې محسوسېږي.
زامن می یو شیر د چاته وجه سره خپل بیا د جېبه داسې نه کړلم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو چینی ګوله وایي د جانان په نوم ځوان زوی چې د سری میاشتې سیمه ایز کارکونکی و د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوای دی. دا وایي چې له زوی څخه یې درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي. د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې و شهید سو، هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي هغه شهید شوی ده. او هغه نه شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
د وزل سوي نور احمد زوی ادا کوي چې هغه مهال د دې حملې پړه طالبانو منلې وه. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حملې کیږي چې د طالبانو مخالفې ډلې ډېر ځله یې بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسؤلیت پر غاړه اخلي. بلخوا د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په اشاره وایي چې سوله یوازې د شخړو او جګړو نشتون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولس ترمنځ عدالت رامنځته کول دي. له دې ډلې په تیر جمهوري حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
د دې خاطر باندې چې بنیادی سولې راشي مجبور او مکلف یو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق وکړو. سولې کې دیشي مقطعي او ولې ثبات دایمي، سولې بغیر لا عدالت نشي راتللی. د دې خاطر باندې چې په ټولنه کې سولې راشي د هیرو
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک 2/130 کې د میش 14مه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ اعلان کړه چې د سولې، زغم، شمولیت، تفاهم او پیوستون د ودې لپاره په مناسبه توګه د نړیوالې ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې، پیوستون او همغږي د پایښت لرونکي نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ځمن کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
ومردل چې نن د می میاشتې 14مه نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لخوا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. ځینې پخواني افغان چارواکي او د سولې فعالان وایي تر هغو به په هیواد کې دایمي او دوامداره سوله رامنځته نه سي چې د خبرو او تفاهم له لارې یو قانوني او ولسواک حکومت نوي جوړ سوی. د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي افغان ولس یوازې د جګړو نشتون نه، بلکې له رواني، اقتصادي او ټولنیز پلوه هم ثبات ته اړتیا لري. زموږ همکار پیروزی عزیزی له ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې سوله یعنی څه؟
سوله خو او امن دا د بشریت لپاره او د انسانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. البته بیا سوله خپل تعریف لري، یعنی د جنگ عدم موجودیت سوله نه وایي، ځکه چې کچېرې په یو ملک کې یا په یوه سیمه کې هلته بشري امنیت تامین نه وي، فزیکي امنیت تامین نه وي، رواني امنیت تامین نه وي، نو هلته سوله راتللی نه شي. او کله چې سوله نه وي د سولې متبادل جنگ دی او د منابعو کمبودي ده او بالاخره فقر بدبختی ده. نو په دې خاطر باندې سوله د هر ټولنې لپاره او د هر هیواد لپاره مهمه ده.
میخیل صاحب، څنګه کېدای سي چې په ټولنه کې سوله رامنځته سي او د دې لپاره څه مشخصې کړنلارې پکار دي؟
د بشریت په تاریخ کې چې ګوري نو دغه سوله تدریجه د نظامونو جوړېدل او د سیستمونو جوړېدل دا یو تدریجي پروسه وه. یو وخت کې به پاچاهیګانې خلکو نیولې، بیا بالاخره مملکتونه رامنځته شول. مملکتونو په رامنځته کېدو سره هغه نیشن سټیټ ورته وایي، بیا نو د هلته قوانین وضع شول او د قوانینو په چوکاټ کې یوه ټولنه ژوند کوي. نو په دې خاطر باندې د یو ټولنې لپاره مهمه مسله دا ده چې یو قانون ولري، او قانون هم د خلکو لخوا تایید شوی وي، ځکه چې پخوا که د خلکو لخوا تایید نشي نو بیا هغه دیکتاتوري رژیمونه رامنځته کوي. کله چې د خلکو لخوا قانون رامنځته شي، هغه تصویب شي، هلته نظام وي، هلته ټول خلک بیل ویرې خپل ژوند وشکړل او خپل روزګار مخته بوزي، نو په هغه صورت کې بیا حکومتولي حقیقي. او دا د اسلام د نقطې نظره او همدارنګه د معاصر علما د نقطې نظره، تر څو په یو ملک کې چې حکومتولي ښه نه شي نو تر هغې پورې په هغه ملک کې ثبات، امن، پراختیا او سوله راتلی نه شي. نو د سولې لپاره د حاکمیت قانون او د حکومتولۍ خواله دا دوه مهم اصلونه دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت سرپرست او د سولې فعال شاه محمود میاخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راديو سلير وساته.
او سم یو بهرنی مسأله، روسي او چین ولسمشرانو د استراتیجیک مشارکت د لاټینګشت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روس له هغه چې د پنځم ځل لپاره د روسي د ولسمشر په توګه اعلان سو، د لومړي ځل لپاره په خپل بهرنی سفر کې چین ته ولاړ. سفی ولاستانګزای او نور تفصیل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډېره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 15مې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیکي همکاري د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوشیټد پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جین پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لویدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جین پینګ په دې اړه وویل:
د چین د احصایې له مخې تیر کال د روسیې او چین ترمنځ سوداګري یو پر څلورمه برخه لوړه شوې او د 240 میلیارد ډالرو نوی ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي.
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحده ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو له امله نیوکه وکړه چې پوتین او شي جین پینګ یې د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د پنځمې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوړخیزو راکړو ورکړو کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال پر کارولو خبرې روانې دي. د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له قوله ویلي چې دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ایران تسنیم خبری اژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بې اغېزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای په بهرني سوداګری زراکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلی و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګری راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو که چیرې ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمونږ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 10000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي، مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی. او که چیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت دی.
ښاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یوه روښانه پالیسي وړاندې کړي. یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثبات اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو ورکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي او د ډالرو ثبات هم ډېر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي وروسته له هغې چې په ایران نړیوال بندیزونه عملی شول، آن د افغانستان د پخواني جمهوریت پر مهال هم له دې هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولي خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډېر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته لاس ورکړي. د یادونې وړ ده چې ایرانی ریالو په بېساري توګه په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسعارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 2000 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2.20 افغانۍ دی.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د 24 ولایتونو له ډلې 25 اغېزمن کړي دي. دا په اصل کې ده چې په بغلان او ځینو نور ولایتونو کې سیلاب ځپلي وایي چې لا هم عاجل مرستې نه دي ورسېدلې. نور حال له آبدې سپوږمۍ نه.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا د غوسیلابونو د افغانستان له 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکو محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مشوي دي.
سیلاب راغی، 2-3 ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې باندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، د وراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرم.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15 شل تر 30 لکو پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت دې د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي څو دا خلک د بې کوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
سیلابونو د خلکو فصلونو، د خلکو مالونو، د خلکو مځکو ته زیان اړولی، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په همدې حال کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوسمهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د IFRC په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدای او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. IFRC په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو څپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان صاحق زیانمنو ته د مرستو د نه رسیدو د ادعا په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل شوې او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاسو خبري ژوند سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنی دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول شوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډیره متکیده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي، په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه راته پریښي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي، په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. د پروګرام په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مهیروي، خو راځي پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله. آزاد راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې
کو الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ ښکلا شي. د زه تکبر ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح وي، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امني ده. دا چې څوک په له ډاره څه نه شي ویلی او څوک دا نه شي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هېڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حبیب الله مبشر یم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمن ته رسېدلی دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډېره آرامي ده، کم جنګونه پټاون دا شی نشته. نو موږ ډېر خوشحاله یو، الله پاک ټول عمر بس دغسې استقامت او دغسې دغه اخلاق دې ته ورکړي چې دې د ولس سره ښه وکړي. نو دغه لنډ پیغام دی، او بس نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي، او دغه ولس د دې د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دې راغلي دي، دغه ولس په قرباني ول دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډېر بدلونونه راغلي دي، خلق بیکاره شوی دی، قسم نشته ده. یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي چا وظیفې درلودې، وظیفې د لاسه ورکړلې. د یو فامیل نه وکه فامیل کې پنځه یا شپږ نفره ځوانانو، دوه نفره به خامخا په وظیفه وو، نور سیستم به مور سره جوړو. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بې کسبه دي. باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دا باعث دې کېږي بیکاري چې خلک د وطن نه ملاړ شي، او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی هم وکړي، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي، طالبانو په مقابل کې جنګوي.
سلامونه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته، د خاص طرف ته د ارمان شنیوال سلامونه. ورور زمونږ دغه پیغام باید تاسو خپور کړئ. زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کومې پرېکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې موږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګېږي. مخکې هر رقم او جمهوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړې په تیر دولت طالبانو کې، نو څوک چې هغه تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې هغه کې به د عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا کشمیر دا پیغام تاسو خبر کړی.
سلامونه احترامات نو منی. زما
نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسیدلی دی او تقریبا درې کاله یا زر ورځې پوره کېږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د درېو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېد، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وویستل شو. په دې سره دغه درې واړه قواوو چې سره په جنګ کې وي نه امنی هم ډېره وه، د درې واړو قواوو د خوانه نه امنی وه، هم د ناټو له خوانه وه، هم د جمهوریت د خوانه وه، هم د اسلامي امارت له خوانه وه. اسلامي امارت له خوانه هم نه امنی ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سره کې ناټو د ناټو له خوانه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو و دوی ماتې وخوړل او یا د صحنې نه ووته، امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغه خو دا وه چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوا نه خراب وو، له دوی درې ډلو له خوا نه امنیت دوی خراب کړی وو. بېرته چې څه وخت دوه ډلې له صحنې نه وویستل شول او یو ډله صحنې ته داخله شوه، نو سرتاسري امنیت ورسره ښه شو، امنیت راغلی. اقتصادي وضع هم تر صفر کچې ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچې ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچې ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه موږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي، تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کوم نیمګړتیاو چې په اسلامي امارت پورې دي، لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندیز دغه خلاص شي، او که دغه خلاص نه شي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وي، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې له صحنې نه ووتلې، یو ډله صحنې ته داخل شولوله، او اتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، امنی هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، امنیت 100% تامین دی. مننه دغه زما نظر و، تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم. وده
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولې د زرو ورځو په اړه مو ازادي رادیو تفریحي او موږ هم تاسو ته اخبار کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
مشکلې دی ورو درته سیدا دي، دا ورو د کلی ته برابر دي، دا اوس ورودونه چې سیلابونه دي روان دي. په خو خدا زنګلون خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کوي چې هغه زنګلون حکومت کړد او ښه خرابې پلاتیر جمهوریت ته وخته، نو دغه دی به خپل استعمال ولې به نور تجارت نه نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول. حتی وای دغه غټه مزدا چې به ډک کړي و، دا په څلور زر کالداري د پاکستانی کالداري به ورکول، ایا دا خلک به بنجان کړي و، په غو به کښله بالا به مزدا کوله. نو وسه هغه ځنګل چې حکومت وکښل زموږ په کلي باندې سیلاب سیدا دی، ورځ په ورځ باندې همزه کوړي خبر کیږي چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. کنه وی نلګیان بیا ورته کښینو پر غلاکه، نو غل نلګیان خو مثال وړي و د سیلابونه جختسم ته به د معلوماتو راپور نه درځي چې اوس دغه په برابر موږ څنګه نلګیان ورته کښېدو، کوم رقم نلګیان چې ښه مخنیوی وکړي دغه سیلابو د کلي مره خرابوي وړي.
د نورګرام د دواب د منډول دا عمومي لاره ده، سیلاب د لار سرک وهلې ده، پس کمر ده د انسان د لاس نه هېڅ امکان نشته.
دواو منډو لاره درې څلور ځای هم داسې غټه ټیکه راوتلی ده. خو ډېر ځایونه هم داسې سیلاب بند ذریعه بندې هم خراب شوی ده، خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دي. همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو په مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دې ترود مشته بخې ډېر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بند تیمر سیمه د لنډۍ په کلي کې تقریبا څو جری په غنمې راسوي وړله، پاڼ ونړوله او یوې سرای وی وی دوی کوټې وی یوه برمې وی وړله، نو بخچا هغه وی وړله، نو بخې غټ غټ توانونه دې خاطر سوول دي وروره. دغه زما خبر نشر چې تر مشرانو پر ورسېږي او دغه زموږ حال ته کتنه وکړي. شراسي مسه دا اوسه پوری څوک نه غراغل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی؟ دا غل سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، څنګه شاید په خیر است؟ د ازادي راډیو اوریدونکو برکونکو ته ټول ته سلامونه کوم. هلمند ولایت نوې ولسوالۍ خبرو سره کوم. دا د مرمر خواته چې دی دا د حیوانانو مریضی ډیر سوی دی، د غویو پسو د دوه شانو، نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شان د کلی او محلو ته راتلای نو برای ګټه کول. او دا چې دی مسلمانان ډیر مشکل سره مخامخ کړی دی. د حیوانان چې دی د غویو ډیر د ګران ګران روپو حیوانان د لاسو څخه وتلی دی. نو دا چې ما د ازادۍ راډیو سره دا هیله ده چې یو پلا دا پیغام خپور کې زموږ ږغ تر لوړو مقاماتو پورې تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. السلام علیکم
اوریدونکو. د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واورېدل. باید یادونه وکړم چې تر ټولو تیز او خونړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووته، خو موږ ته تر دغې خپرونې پورې له بغلان نه د خلکو پیغامونه نه دي را رسېدلي. ممکن لامل یې دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروفه وي او هلته مخابراتي ستونزې وي. خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبله ډیره وه، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي، په همدې او نورو مسلو زما همکار عصمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړې.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې دی آیا پوهوښ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوښ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خلینه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ټخرې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري. او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دا ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دغه شی نه پېښېږي. دا به غلط کار وی که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کي پښې اسمان خواته کي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معده کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښو نه جګ کي او څوک یې په شا کې اوچته بوځي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدري چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د پلار نوم منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره پر هغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0  شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی 0 　 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. پرسته شماره ورته افغان وایم: 0　 پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0　اووه اته درې فېرې شپږ دوه فېرې پنځه څلور صفر. بل نمبر دی 0　اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. پرسته شماره افغان د 0　اووه دوه فېرې صفر نهه دوه فېرې څلور نهه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دې وي تل دې وي. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0　درې یو صفر اته صفر یو و ات نه صفر یعنی یو دل بیا هم وایم صفر در یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي موږ ته خامخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله وسلام احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور خدای په امان
بله سلام علیکم ورحمت الله سلامونه تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم په خیر الحمدلله مې ملګرمن څخه موږ د یو تر ورځې چې نصر مې کې تقریبا د مې سیګ نه درک شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکنه پاتند کار څه معلومات نه مو ته په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته بس تخته پامن
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي صفر اتاویا دوویش واویا وویش او بلش میره ده صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخ پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ وهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00-3 شل 22 یولس 3 2 1.